ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مستي پروګرام ته بخیر راغلاست. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې نن د دوشنبه ورځ ده. د دلوي د میاشتې نهمه نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 15 بجو ده. په دې خپرونه کې خبري مطالب او رپورټونه درته خپرو. نن د افغانستان جمهور رئیس د اندونیزیا له ولسمشر سره چې کابل ته راغلی وکتل او په دغه کتنه کې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې د ترسره شوی عملی غچ به واخیستل سي. جمهور رئیس غنی وویل چې ډیر ژر به د افغانستان له خلکو سره د امنیت ښه کولو لپاره پر خپلو اقداماتو معلومات شریک کړي. وروسته به د دغو مسلو نور جزئیات درته وړاندې کړو. اول به اجملن ته ورسو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي وسلوالو مخالفانو به د بې ګناه افغانانو د وینې غچ واخیستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د 111 فرقې پر جزتام د نن سهار په برید کې 11 تنه سرتېري وشل شوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفانو به د بیګنا افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلي غنی نن په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبري ناسته کې د وینا پر مهال ویل افغان حکومت به د دغه بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي.
موږ باید خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. موږ وینه بې ځوابه نه پاتې کیږي. د وروستۍ بشري فاجعو په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسې او ولس سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
ولسمشر غنی ورستیو بریدونو ته په اشاره ویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپلو بادارانو له امر څخه د په وینا سرغړونه نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو حملو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دا ډېرو مسؤلیت وسلوالو طالبان منلې. تر دې یوازې څو ساعته مخکې چې ولسمشر د غچ اخیستلو څرګندونې وکړي، په کابل کې د دفاع وزارت د 111 فرقې پر یو جزتان باندې بریدګرو برید وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې برید کې 11 تنه سرتېري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دغه ډلیزه حمله کې 15 بریدګرو برخه درلوده. د ښاغلي وزیري په وینا دوه حمله کوونکو ځن وژونکي بریدونه کړي. دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وشل شوي او یو تنه نیول شوی دی. که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا حمله طالبانو کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جبي وضعیت د اټکل ادارې په ځینو سیمو کې د روانو په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ورېدو خبرداری ورکړي. د مرکز نن په یوې خبر پاڼه کې ویل په فاریاب، سرپل، غور، بامیان، اروزګان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان او د بدخشان په شمالي برخو او سالنګونو کې د سخت واورو د ورېدو امکان شته. د هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ځینو سیمو کې تر 1.5 سانتي مترو هم د ډېرې واورې د ورېدو دوه اٹکل کیږي. خبر پانه همدارنګ وایي چې په هرات، بادغیس، زابل، د کندهار په شمال شرقي برخه، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، لغمان، بغلان، سمنګان، جوزجان، بلخ، کندوز، تخار او د بدخشان په ځینو نورو سیمو کې هم د نسبتا شدید واورو د ورېدو اټکل کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د سخت واورو له کبله د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، خو دوی هڅه کوي چې دغه لاره زر پرانستل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د سوریې کړکېچ او په دې هیواد کې د ایران حضور به د دواړو مشرانو په خبرو کې د موضوعاتو په سر کې. پر دې سربېره تمه کېږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسیې او اسرایلو ترمنځ سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه لوري به د فلسطینیانو او اسرایلو د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمه ییزو او نړیوالو تودو مسلو هم وغږېږي. اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه په ورځ ویل پلان لري چې په بیلابیلو سیمه ییزو پرمختګونو او د اسرائیل او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ په امنیتي همکاري او یو لړ نورو مسلو بو چې د نتنیاهو په وینا د اسرائیلو د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي، د روسیې مشرتابه سره خبرې وکړي. په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم په پلوي د اعتراضونو په ترڅ کې د یک شنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په شمول لږ تر لږه 350 کسان نیول شوي. په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې دا فعال تر هغې لږ وروسته چې د مسکو په یوه کوڅه کې له اعتراض کوونکو سره یو ځای شو د پولیسو لخوا ونیول شو. نوالنی چې د نیول کېدو ویډیوګانې یې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې د پولیسو له موټره پر خپل ټویټر ولیکل: زه ونیول شوم خو تاسو خپل اعتراض ته دوام ورکړي. نوموړي بیا څو ساعته وروسته ولیکل چې د پولیسو لخوا خوشي شوی او له خپلو ټولو ملاتړو یې مننه وکړه. دا ملګرو ملتونو منځګړی نن یونان ته سي او هلته به د هغه دوه ورځنیو خبرو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د دې هېواد د نوم پر سر د یونان د 20 کلن کړکېچ پای ته رسول دي. تمه ده ماتیف نمتس به په دې مسلې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته دوه ورځې په مقدونیا کې هم تېرې کړي. یونان په 1991 میلادي کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هېواد سره د مقدونیا د نوم پر کارول لوش خړلري.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د دوشنبه ورځ د دلوین احمد د جنوري د میاشتې له 9 سر برابر ده. د ازادي رادیو اوري نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې پر روستیو خونړیو حمله خبري وکړه.
دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت د مسؤلیت څخه انکار وکړ. آنها این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسؤلیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه ای.
په کابل کې د جمهور رئیس غنی د دوه خبرو جزئیات وړاندې کول. کابل شاریانو سره مخبري کړې دي. په خبرونه کې بای واوري په هلمند کې نن د مدني ټولنې غړو دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه وکړه او په کابل کې ورسته حمله غیر اسلامي وبللې او یې غندلې.
دا په تقوا کې دي نه په پرېزګارۍ کې دي. په یو وخت کې نه دی وات شر په ساعت دی ورکی نو دغه نو دنیا ولې وسره په شهادت ترسه.
په خبرونه کې مو د افغانستان پر روانو سیاسي حالاتو او پر امنیت کتونکو سره د کارپوهانو سره خبرې کړې دي. وابه یوري په نړیوالو مسلو کې د روسیې په روسیه کې د انتخاباتو پر ضد روانو مظاهرو ته کتنه لرو. اول رپورت مو په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی اعلان نننوي خبرو څخه پیلېږي. په کابل کې نن د افغانستان جمهور رئیس د انډونیزیا له ولسمشر سره وکتل او وروسته په خبري غونډه کې چې دواړه ولسمشران پکې وو څرګندونې وکړې. جمهور رئیس په کابل کې پر روسیو امنیتي ستونزو باندې خبرې کړې دي. په کابل کې د روسیو خنړیو حملو له زیاتېدو سره پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو او پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو مسله توده سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي څورځي مخکې وویل چې پاکستان په مستقیم ډول د شنبه په ورځ د کابل په کابل کې په حمله کې لاس درلود او مسولیت لري. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې پر اسلام آباد چې د وسلوالو طالبانو مشرانو او د حقانی شبکې ته په ځای ورکولو تورندې د دې لپاره پراچول کیږي چې د افغان چارواکو په وینا غواړي پر پاکستان د امریکا لوري د فشار زیاتېدو غچ په افغانستان کې واخلي. البته اسلام آباد د یک شنبه په ورځ رد کړ چې په افغانستان کې د روان تشدد ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز نن د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل په حواله چې وایننې په اردن کې خبريالانو ته څرګندونې کولې لیکلي دي چې جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتېدل نه دی بللی او دغه خبرې رد کړې دي. جنرال جوزف ووټل که څه هم دا رد کړي خو ویلي دي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتېدو ته اړتیا ده. جنرال جوزف ووټل ویلي پر پاکستان د فشار زیاتېدل د هغوی د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. هغه ویلي چې له پاکستان سره باید کار وسي څو پاکستان باندې فشار راسي او هغه اقدامات وکړي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا حکومت د جنوري په 22مه په کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل د حملې څخه وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې فوراً دي د وسلوالو طالبانو مشران په خپل خاوره کې ونیسي یا د هغوی له خپل خاوري وشړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په وروستیو حملو باندې خبري وکړې او ویل چې د خپلو خلکو د ویني غچ به واخلي. نوریاس نوری پر یوه نور جزئیات وړاندې کوي. نوری صاحب.
بله مننه.
طالبان این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتند. تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن به سر میبرد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی و چې په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر سره په یوه خبري کنفرانس کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او طالبان د پاکستان غلامان وبلل چې د په وینا له سیاسي انزوا د خپل بادار د رایستلو لپاره زمینه برابره شي. دا یوازې ولسمشر غنی دا خبره نه کوي، بلکې اکثر افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکو د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تېر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړیو بریدونو شاهد وي.
در این شک نیست که هرقدر فشار نظامی زیادتر میشه، یک استیج خواهد بود که جنگ داغتر خواهد شد.
په دې کې شک نشته چې هر څومره چې پوځي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتېږي، داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هېواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګرې ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر اعمالو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړۍ حمله وسلوال طالبان یا نور د دولت مخالف وسلوال ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان اچول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي، سیاسي او اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړي او په خواشنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او توریستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیانو لکه چې دا اوس.
خو دا پښتنه راپورته کیږي چې د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میز ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبرې کوي. د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته هم سم تدابیر سنجولي. دا پښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړه. ښاغلي وزیر په دې خبرې تاکید وکړ چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډیره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسېدلي، ځکه یې ښارونو کې ځان وژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولې دي.
اوس د خپلو بادارانو نه هماغه هدایت اخیستي دي چې په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه وکړي. دا د دوی تکتیکي حملې دي. تاسو باور وکړئ چې په دې نږدو کې به انشاءالله دا د دوی دا حملې پای ته ورسېږي او دوی به کامله ناکام وي.
کته هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې ځپل شوی او همدا علت چې ښارونو کې تروریستي حملو ته مخه کړې. خو اکثر افغانان بیا ډیر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زما نوم روزی ګل دی، زه د کابل ښار اوسېدونکی یم. والا وضعیت استاد مخ په خرابېدو دی. موږ که درته وایو چې دغلته ولاړ یو، موږ دا نه وایو چې موږ به مازیګر کور ته روغ لاړ. موږ یارېږو چې هسې نه انتحاري ونه شي، موږ به کې مړه نه شو. بېګا زموږ بچیان به تمه وي چې دا به موږ ته یو پنځه ډوډۍ پیدا کړي، هغه به موږ دلته مړه یو.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او نامنیو د پای ته رسېدو لپاره پر یوې حل لارې ډېر تاکید کوي چې محور تر ډېره پر پاکستان څرخي، پر هغه هیواد چې کله ناکله افغان مشران ورسره یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دولت ترمنځ د سولې خبرې کوي او ډېر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی.
دا تناقض دو اړخونه سرچینه اخلي. یو د کابل نه سرچینه اخلي، هغه یې د لپاره متاسفانه په تېرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحده ستراتیژي نه درلوده، او علت هم دا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روشانه ستراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده ترسیب کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو ستراتیژي جوړه کړې ده، یا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو ستراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو دولار کې برسېره په دې چې خپله افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست درلودلې، یو خاص ستراتیژي او مدونه ستراتیژي چې هغه ایران سوي وي او ټولو په توافق کړي دا وجود نه لري. دومه خبر بیا د اسلام آباد لاندې، اسلام آباد د افغانانو سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکی حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط یو لاند بودت لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس له تنه شوې ده. بیا په تېره بیا هغه وخت چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو دا ستراتیژي ډېره علني شوه. هغه دا چې باید کابل کې یو ضعیف حکومت واوسي، دا حکومت باید په پاکستان پورې تړلی وي او کاغذ نه وي. حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي. دغه سیو دولت باید چې ډیورنډ له سلامته نشي کړی او د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان د ما په عقیده دا فکر کوي چې د مرکزي آسیا اقتصاد باید د پاکستان کنټرول شي او افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ په ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځ نه پشا شوي، خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنگټن له غوښتنو سره سمې لارې ته استیخ شي؟ په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي ګمان نه کوي چې پاکستان د داد درکړي وي چې امریکا د دې هیواد په وړاندې ګواښونو کې انجیدي ده. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې له اسلام آباد د واشنگټن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل پاکستان طالبان په تېره بیا حقاني شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې ګټې تامینوي او دی ګمان نه کوي چې اسلام آباد به په ډېره اسانۍ د دغه شبکې د ځپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about that Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata pdi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ihtiyas raham khwara ziyat jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par fauzi mashrano ye la terroristano sara de ariko p khater bandizuna wala gawi ya de tawarta bal iqdam wakri.
خو پاکستان په خپل د مخ په زیاتیدونکو فشارونو په اړه ویلي چې خپل د ترهګرۍ قرباني دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپل شپاړس کلنې جګړې د ناکامۍ ملامتي پر دې هیواد واچوي.
مناره نوریاس نوری او اوریدونکو تاسو په کابل کې پر روسي امنیتي ستونزو پر حمله د تفصیلي رپورت واورید. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو یو برخه مهم پکې واورید. مخکې تر دې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو بشپړ تفصیل درته وړاندې کړم، د یادونې وړ بولم چې د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې نن د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف وټل خبري خبرې کړې دي. هغه نن په اردن کې خبريالانو ته څرګندونه کوي رد کړي چې په افغانستان کې د حمله د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتې دل دی، خو ویل دي چې پر پاکستان د فشار زیاتې دوته اړتیا ده او دای د خپل حکومت ته ستراتیژي و مهمه برخه بلل ده. دا هم د یادونې وړ بولم چې د شنبه په ماخستن د پاکستان حکومت یو اعلامیه خبره کړه په کابل کې یو روسي حمله وغندلې او ویل چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی سئ، خو که وخت لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې تاسو څلورویشت ساعته زموږ خبرونې هم په مستقیم ډول کله چې نشرات یا لایو اوریدلی سئ. کله چې بیا خبرونې پای ته ورسیږي تاسو پر ویب سایټ باندې هر پروګرام چې غواړئ له سره اوریدلی سئ. تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي رادیو ټکی کام، او بیا د پروګرامونو له مهال ویش هر پروګرام یا خبري خبرونه چې تاسو علاقه لرئ هغه له سره اوریدلی سئ. زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو ویډیوګانې هم کتلی سئ. دا ازادي رادیو خبريالان د افغانستان د مختلفو ولایتونو وخت نا وخت پر رپورټ مسایلو باندې ویډیوګانی ویډیو رپورټونه جوړوي. نو وایوري د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو وودودو سره چې د انډونیزیا خلک یې جوکووی هم بولي وکتل. د انډونیزیا جمهور رئیس او د هغه میرمن نن کابل ته راغلل. د دغه خبري غونډې نور جزئیات پس مو شمکار رحمت الله افغان چې مورغلی وو درته وړاندې کړی. افغان صاحب
بلې بلې فرشته جان، لکه تاسو ویل د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له بلور پوری انډونیزیایي پلاوی سره غرمه مهال کابل ته راورسید او له رسمي مراسمونو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. له کتنې وروسته دواړه ولسمشران په یو خبري ګډه خبري غونډه کې څرګند سوال افغان ولسمشر چې لومړی خبرې وکړلې د خبرو خبرې په درې برخې متمرکزې وي، یو امنیتي برخه، بل هم سوله او بل هم اصلاحاتو. افغان ولسمشر وروستۍ خونړۍ پیښو ته په غبرګون سره وویل چې د وروستیو پیښو د قربانیانو د وینو بدل به اخلي. د همدارنګه وویل چې وروستۍ خونړۍ توریستي حملې په تړاوي افغان حکومت د عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. همدارنګه ښاغلي غنی ول وسلوال طالبان په دې خونړیو حملو کې وښودله چې دوی زموږ د خلکو سولیز ژوند څخه په سولیز ژوند باندې رحم نه کوي. نوموړي ول وسلوال طالبان د معمول په خلاف داسې حل کې چې په وروستیو خونړیو حملې کې زیات شمېر ولسي وګړي قربان شول، بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې پر وینا په بخښنه سره بادار له نړیوالو سیاسي انزوا څخه راوځي. د زیات کړه وروستي حمله د طالبانو او د دوی د پلویانو په ګډون د هر هغه چا چې ځان مسلمان او افغان بولي د انسانيت، اسلامیت او افغانیت ازموینه ده. ولسمشر غنی هم دا وویل چې هر هغه څوک چې ځان ته مسلمان افغان په نومونه قائل دی باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې درېدل اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلي غني ویل افغانان له نړیوالو هیله لري چې هغه هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ او ادامه ورکوي باید تر فشار لاندې ونیسي تر څو له دې کار لاس واخلي. بله برخه په خبرو د سولې په خبرو راڅرګندېدله. لومړی د اندونیزیا ولسمشر وویل چې هیواد چمتو ده له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سولې، سوداګري، زیربنایي چارو او بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو وویل هغه وایي ولسمشر غني او ما چې خبرې سره وکړې وویل چې د سولې د راوستو ترڅنګ باید په اقتصادي برخه کې هم کار وسی. د سولې هغه فرصتونه چې وسی موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم همکاري وکړو. اندونیزیا چمتو ده چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو او د پوهنتونونو د سکالرشیپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلي ویدو وویل چې پلان کې لري په افغانستان کې د اندونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې وکړې ویل چې د سولې راتګ د افغانستان د افغانانو هیلو او ارزو ده او ژمن ده چې د ولس په زور به صلح راولي.
دا چې سولې زموږ د خلکو حیاتي او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سولې د ولس په زور ترلاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت زموږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
همدارنګه د اندونیزیا ولسمشر خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې اندونیزیا ته سفر وکړي. د ولسمشر د خبرو بل برخه اصلاحاتو ته متوجه وویل چې اصلاحاتو ته په اصلاحاتو کې چې کوم ژمنې ولسر کړي وي هغه ته ژمن ده، په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې. د یادونه وکړه چې دفاع وزارت کې چې کوم اصلاحات راغړي د ښې نتیجې ورکړي دي. بلې فرشته جانې
خیر اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. اوریدونکو، تاسې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د اندونیزیا د ولسمشر جوکو ودودو د نننۍ خبرې غونډې جزئیات واورېدل. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه ستر اسلامي هیواد دی. د افغانستان ولسمشر ویلي هیله من دی چې اندونیزیا په د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو اوریدونکو، په هلمند کې نن قومي مشرانو، د مدني ټولنې یو شمېر غړو او خبريالانو او دینی عالمانو پراخه غونډه وکړه او په کابل کې پر وروستیو حملو یې خبرې وکړې وای غندلې. وروسته به دا رپورت درته وړاندې سي. خو که تاسو په کابل کې نه یاست او غواړئ چې په کابل کې د حملې د شنبې د ورځې تر حملې وروسته او د حملې سیمه وګورئ، زموږ پر یو پاڼه باندې یو ویډیویي رپورت خپور کړی دی. موږ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او موږ د جمهوریت شفخانی د ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې حمله هغه ځای ته نږدې سوې وه. همداراز په سیمه کې مو د دوکاندارانو او د عادي خلکو سره خبرې کړې دي. نو که غواړی چې دغه ویډیوی رپورت وګوري، زموږ ویب پاڼې ته ورسی www.azadiradio.com.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورغسو هلمند ته د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي له لشکرګاه په خپل رپورت کې وایي چې نن هلته یو شمېر دیني عالمان او د مدني ټولنې استادو غونډه کړې وه او په کابل کې وروستۍ حمله غیر اسلامي وبللې او وایي غندلې. الیاس دایي د دوی خبرونو جزئیات وړاندې کوي.
دینی عالم محسن کربلایی او ملا احمد شاه د وسلوالو دغه ډول بردونه چې ملکی کسان ته پکې مرګ ژوبله بړي وغندل او هغه یې د پردیو کار وبله.
مخصوص یک به یک قبیله نیست شهدا و مجروحین، مربوط به همه مردم است.
یعنی دا د انسانیت د چوکاټ څخه وتلی کار دی، دا نه په تقوا کې دی، نه په پرهیزګارۍ کې دی، په یوه خوا کې نه دی، وچ شر فساد دی ویر کې بیا خو نو دومره فساد نه کم وخت دی چې یوازې زلزل واخه په ځان ملکه
په کابل کې د شنبه په ورځ د صدارت څلور لارې او د کورنیو چارو د وزارت پخوانی ودانۍ ته نږدې د ترسره سوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو د حکومت نه وغوښتل چې د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او وسلوال پرې نږدې چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ ملکي کسان ووژني.
دا د افغانستان خلک په دې نه مایوسه کیږي او په دې نه متاثر کیږي، هغه لا د دوی په مقابل کې اشاره مقاومت کوي. د دغه ټولو حادثاتو د مخنیوي لپاره زموږ دیوال چې زموږ ساتنه کوي د ملت، هغه څوک چې هغه ټول امنیتي ارګانونه دي.
په داسې ترورستي پېښې کې ګورئ، تاسې وینئ چې موږ تر امنیتي ځواکونو ولسونه ډېره قرباني ورکوي. دا نه یوازې چې د امنیتي ځواکونو دښمن دی یا د دې نظام دشمن دی، بلکې دا د ټول افغانانو دشمن دی.
وای نوالو د خلکو غوښتل چې یوالی وساتي او د هغه د سیسو په ضد کلک ودرېږي چې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو په لاس وهنه په افغانستان کې کیږي. د کابل د شنبې د ورځې د برید په احتجاج کې راټول شو کسانو د افغان ځواکونو څخه یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د هغوی د یو شمېر سرتیرو په غاړه د ګلونو امبینونه ورکړل.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته تاسو ته د یو کلی زر ژغونه او نیزه ډرامه خبرو او همداراز په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ارتباط رواني لانجې ته کتنه لرو. په پوره څلور نیمو بجو به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
السلام علیکم، زه د روان د پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړ پوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا دی چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کومه سروی چې کړی دی دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروی خوله کې چې دیلاز بنګالو پورې مربوطه دی، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیز ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نری خوله کې نری ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تان خوله چې ورته دا کوم بند چې دی دا توانی دی دی موږ نه غواړو او موږ د سروی خلی باندې ملاتړ کوو او غوړو یې او موږ کلکه هیله لرو چې دا باندې سروی خلی پیږو شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو طاقانو ته او د راډیو د طرف نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زابل ولایت ټولو ولسوالیو ته د سړکونو د فارغ کوم کار نه دی شوی، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کارانده او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار کې راغلې ده، د سنگ ماشي د جاغوري لار کې راغلې ده، د ایتوفان لار کې راغلې ده او نور ډېر لار کې راغلې ده. نو لهذا دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. چې ته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزی اداره فلې باندې توجه وکړي، ډېر به ستراتیژیک د روزګان د جاغوري د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېره سنتریفیک شي، کلاره جوړ شي، ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعدې قط و سلام زمانه نشي مو پیغامونه نشلوي او تر اوبند چارواکو پورې زموږ رسوي.
بله السلام علیکم، زه رحمت الله زرمته د شهر تریزه ول سر پندو علو کلی سیدون قیام ټولو کرکون ته هم خیل ادا د زمون دی الله شیخ وانځي تمیر نلری من نور ستون دی لای چې المر کا موږ دکړی کو دا وای لسی دین ستانه لری چې موږ تا وانځي ته تمیر جوړ کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تاسو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو خبري واوریدئ چې پر پیغام ثبتون کې ماشين باندې خپل پیغامونه ثبت کړي وو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو که په کابل کې نه یاست نو د یادونې وړ په لمه چینن په کابل کې حکومتي رخصتي ده، د مکتبونه او دفترونه تړلي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې دا کار ځکه سوی دی چې د شنبې د ورځې د حملې له زخمیانو سره شمرسته وسي، همکاري وسي. د کابل کې نن تر برف دی، یعنی واوره ووري، او نن د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ازادي راډیو خبریالانو ته ویل سوي دي چې زیاته واوره به وسي او د واوره ورښت به د یو مودې لپاره روان وي. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د شمال لاره بنده ده او د موټرو تګ را تګ بند دی د سالنګ لارې. د ازادي راډیو خبریالان وضعیت څاري او تاسو ته به په دې اړه معلومات درکوم. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ننګرهار کې د یو شمېر ولسوالیو خلکو د ورښت لپاره د استسقا لمونځونه کړي وو. د ازادي راډیو خبریالان تاسو ته په دې ارتباط معلومات درکوي. زموږ ویبپاڼه ګورئ او ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. موږ پر ټویټر او پر فیسبوک هم پیدا کولای سي، خو که انټرنیټ لري په غیر صورت کې تاسو رادیو اوري هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پورې موږ رادیوي خبرونه لرو. د ماښام پر بجو بیا په تخمه موج باندې امریکا غږ رادیو هم اوریدلای سي. وربسو مرزی احمد زئی ته چې سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د نولس کلنو په نړیوال جام سیالۍ کې افغان لوبډلې د سوپر لپسې بریا وروسته په نیمه پای لوبه کې د سرلې د کرکټ د نولس کلنو سوانانو پر وړاندې ماتې وخوړه. په نننۍ لوبه کې تاسو افغان لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په اتر سلویښت اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې وکړي او سیالي لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. د افغانستان په منډه جوړونکو کې اکرام علي خیل تر ټولو زیاتې 80 منډې وکړي، خو نور افغان منډه جوړونکي نزلیدل. په دوهمه پاڼه کې اثر علي دیت هدف په تعقیب لوبه پیل کړه او په 13 اور کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو یې هدف پوره کړ او د دې غوسیلې په لوبې ته لا پیدا کړه. قسم افغان لوبډله پر نړیوال جام سیالۍ کې لمخ کې تک نه پاتې شو، خو د درېم مقام د ګټلو په هدف د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه له هندوستان یا هم له پاکستان سره مخامخ شي. د دې سیالۍ بل نیمه پای لوبه چې ټاکل شوې ده نن شپه د کابل پر وخت 2:30 د هندوستان او پاکستان د کلونو لوبډلو تر منځ وشي. ګټونکي لوبډله به له آسترالیا سره په پای لوبه کې او بایلونکي لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره له افغان لوبډلې سره سیالي وکړي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا الویس سم مخې ورکړه. دغه لوبه چې د بارسلونا په کوربه توپ تر سره شوه، د بارسلونا لوبډلې دوه ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو الویس یوازې یو ځلې ګول ووهه. په دې ډول لوبه دوه د یو په پایلې سره د بارسلونا په بریا سره پای ته ورسېده. د لالیګا د نن شپې په بله لوبه کې ریال بتیس له سلتویګو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 12:00 پیلېږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبرونه د نن ورځې ګټه 15 بجو پرې ده روانه خبرونه اوریدلای شئ. اوس په ورسوي نړیوالې مسلې ته. په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم په پلوي لسکونه کسانو مظاهره کړې دي. د لارینونو په ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او لشتلوژه 350 کسان ونیول شول، خو الکسی ناوالنی ناوخته د شپې اعلان وکړ چې له توقفه خوشی سوی دی. په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات د روان کال د مارچ میاشتې په 13 نیټه پلان سوی دي. دغه په دې انتخاباتو په ارتباط روانو لانجو ته احمد تکل کتنه لري.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه راخوشې شو. ناوالنی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له لانډ توقیف وروسته راخوشې شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللی چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوي. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډیره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزی برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او داړه مارانو بلل، او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخیژاو. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو د لاس نه اخلي، او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل: تاسو زما لپاره نه، بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مړ دی وي سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیري او بسونه استولي وو، خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرهچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرهچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي، او یوې بلې ډلې خلکو 2 کیلومتره لاریون وکړ، او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو شمیر 0 کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیه کې شاوخوا 250 تنه مظاهرهچیان نیولی دي. خو پرونۍ مظاهرې د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې 10,000 کسانو ګډون پکې کړی و ډېرې بې خونده وې. پولیسو د پروسږنو مظاهرو په ترڅ کې 1,000 زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل و ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15، بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 20 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد یې مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په کابل کې نه دي، نن په کابل کې تر برخ دی، واوره وري، هوا سړه ده. د ازادي رادیو په خبريالان له نورو ولایتونو هم وایي چې دا سیټ کل سوي دی چې په زیاتو ولایتونو کې به ډیره واوره وسی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې. د سالنګونو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي چې د سالنګ لار د ترافیکو پر مخ بند ده او لا به بند وي د 4 ورځې لپاره ځکه چې واوره وري. خو تاسو د ازادي رادیو اوري په وضعیت کې د تغییر په صورت کې مستای سره معلومات شریک کړو. د افغانستان په گاونډي ایران کې هم رپورټونه وایي چې ډیره واوره ورېدلې ده. د ایران د پلازمینې تهران او د مهرآباد هوایی ډګرونه د زیات ورښت لامل بند شوی دي. نوریاس نوري نور چې زیات وړاندې کوي.
په تهران کې پرون د امام خمینی نړیوال او د مهرآباد ډګرونه د کمزوري دید لامل تر بل اعلان پورې تړل شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون د دې خبر تر څنګ د غراز ویل چې د سخت واورو لامل د تهران په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي تړل شوي او د هلال احمر خیریه ټولنې ډلو په سړکونو کې بند پاتې شو کسانو ته خوراکي مواد رسول. د ایران د لارو وزیر ویلي چې د هله مندې چې نن دواړه هوایي ډګرونه بیرته فعالیت پیل کړي. یو موټر چلوونکی چې د تهران په یو سړک کې د واورو لامل بند پاتې او ازادي رادیو ته په یو استولي تصویري پیغام کې وضعیت انداز تشریح کوي.
په خاطر برف چې اومده از دیشب ساعت
لتیر شپې 9 بجو رئیس سخت واورو لوی لار بند کړی او تر هغه چې سترګې کار کوي موټر لیدل کیږي. په خوشنۍ سره اوس چې د ورځې 1 بجو 10 دقیقې دي، مسؤلان نوی له خبره پاتې دي او د واورو د پاکېدو وسایل په کار اچولې دي. محمد علي ابتهي چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمي د مرستيال ولسمشر په توګه دند تر سره کوله، ټولنیزو رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د ایله تهران 150 کیلومتره لري قوم ته په غزیدلې لوی لار کې له نورو په سلګونو موټرو سره په خپل موټر کې 9 ساعته بند پاتې دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د هیواد د سری میاشتې د ټولنې د ویان له قوله وویل چې ویلي دي 6,000 او 6,000 کسان په بیړنۍ توګه په موقتي ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. په عین حال کې د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسې جنرال حسین باقری ویلي چې دوی د لویو لارو په پرانستلو کې مرستې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې د تهران په 2 سیمو کې د واورو له امله برېښنا قطع شوې ده. د درنو واورو او د ونو د څانګو د ماتېدو له امله د برېښنا مزي پرې شوي او همې موټرو ته زیان رسولی دی. د تهران ښاروال محمد علي نجفي له خلکو غوښتي دي چې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د ونو د څانګو په څنډلو کې مرسته وکړي.
که دغه واورو په ډیرو سیمو کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي. په تهران کې بیا یو شمیر په سندرو او نڅاو د واورو هرکلی کوي. د راپورونو له مخې د ایران په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره واوره اورېدلې چې په ځینو غرنیو سیمو کې لوړوالی تر یو متر دېرش سانتي مترو پورې رسیږي. د ایران د هوا شناسي اداره اټکل کوي چې نن دوشنبه به هم په یو شمېر سیمو کې د واورو اورښت دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د دوان د پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړ پوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا ده چې د کوم والي صاحب چې راغلی و کومه سروې چې کړې ده دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې د لږ بنګالو پورې مربوطه ده، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي، او د نری خولۍ کې نری ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تان خوله چې ورته دا کوم بند چې دی دا هغه توانی دی دی موږ نه غواړو، او موږ د سروې خولۍ بند ملاتړ کوو او غواړو یې، او موږ کلکه هیله دا دی چې دا بند باید په سروې خولۍ کې جوړ شي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مستقانو ته او د راډیو د طرف نه ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیک فرزین وړاندې کوم. د زابل ولایت ټولو ولسوالۍ ته د سړکونو د فار کوم کار نه ده سوی، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کارانده او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار پرې راغلې ده، د سنگ ماشی د جاګورې لار پرې راغلې ده، د ایتوفان لار پرې راغلې ده او نور ډېر لارې پرې راغلې دي. نو لحاظ دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. که چېرته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزي اداره دې باندې توجه وکړي، ډېر به ښه تر څو د روزګان د جاګورې د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېر اسانتیا شي، که لاره جوړه شي ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعده وي. خط وسلام مننه چې زموږ پیغامونه نشلوي او تر اړوند چارواکو پورې زموږ ته رسوي.
بله، السلام علیکم. زه رحمت الله زرمته یم، د لشهر تریزه ولسوالۍ لوالو کلی اوسېدونکی یم. د ټولو کارکوونکو څخه مخیله دا ده چې زموږ د شیخ ښوونځی تعمیر نه لري، نورې ستونزې لري چې لمر ته موږ زده کړې کوو، دا وایېتنه لرو چې موږ ته ښوونځی ته تعمیر جوړ کړي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
اوریدونکو، په څو دقیقو کې تاسو ته د یو کلی زر ژغونه ډرامه وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې یو لنډ رپورټ درته لرم. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهورو سیالیو کې به اول وار د افغانستان څلور د کرکټ لوبغاړي ګډون کوي. دا د داوطلبۍ مراسمو ته د په آی پی ایل کې د لوبې لپاره د غوراوي لپاره لس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وړاندیز سوی و چې شپږ تنه یې منل سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په آی پی ایل کې د افغانستان د کرکټرانو ګډون به د افغانستان لپاره ښه تجربه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راشد خان ارمان، محمد نبی اساخیل، مجیب ستران او ظاهر خان پکتین د آی پی ایل لپاره غوره سوي دي. د هندوستان د آی پی ایل په سیالیو کې بولی د جنوري په 28مه او 30مه نیټه لګیدلې و چې په هغه کې راشد خان ارمان ته د څه کم یو نیم میلیون ډالرو، محمد نبی ساخیر ته د یو لک او 5000 ډالرو په بدل کې د سن رایز حیدرآباد د لوبډلې غوراوی ورکړ سو. دوه مجیب زدران د شپږ لک 9000 ډالرو په بدل کې د کینګز اف پنجاب لوبډلې، او ظاهر خان پکتین په څلور نوي زره ډالرو د راجستان رایلز لوبډلې دوی لجانه سره ملګری کړی دي. او د ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو ویلي دي چې دغه لوبغاړي کې په آی پی ایل کې لوب کوي نو د افغانستان لپاره به په کرکټ کې ښه تجربه وي او د افغانستان د کرکټ لوبډله به ورسره پیاوړې سي. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو یو لسم پړاو در روان د اپریل د میاشتې په ومه پیلېږي چې د مې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام کوي. تاسو کله کرکټ سره علاقه لرئ نو لطفاً زموږ وپاڼې ته ورسئ. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ خپور شوی دی، لوستلی سئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شریکولی سئ. له یاده مو باسئ چې موږ د نن ماښام تر 2 بجو خپرونې لرو. په 2 بجو بیا امریکا غږ راډیو په دغه موج باندې تاسو پسې اورېدلی سئ. موږ پر ویبسایټ باندې مو ازادي راډیو .com تاسو خبرونه اوریدلی سئ او پر فیسبوک او ټویټر هم ازادي راډیو پیدا کولای سئ. اوس ورسو یو کلی زرغونه پروګرام ته.
یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه ډرامې په غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. گرانو اوریدونکو، دیو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې د خزو د سواد زده کړې په کورس کې معلم عادلې حاجرې ته وویل چې ستا ټوکې او خپلې خبرې د نورو خزو کورس ته راتلو علاقه زیاتوي. اوس به واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه پاک له پوښتنه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دي شایشه لورې، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټه مخه ګرمه ده، تو چای مخه لګیږي.
مورې پلار ته هم چای واچوم.
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې دې فیسبوک نه ګوري، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو.
وای پلار دې جار شای شي لورې، ته صبر چې اول دې ښکل کړم بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهرې رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه؟
ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډیرو کسانو لیکنې پرې کړي، څومره ډیرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلارا، دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي.
عایشه لورې، دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه، اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څومره خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې، ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده، هغه نغدي پیسې هم ورکوي. هو لورې، چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي، کتابونه به لیکي، بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي. د خیره
جمیله، تا وویل چې کومه اداره زهره ته نغدی انعام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا، زما له خوا هم زهره ته مبارکي ولیکه.
ښه ده، په سترګو ولې نه؟
زما سلام ووایه پلاره.
وا په سترګو عایشه لورې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلاره، زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه سمه ده،
ته کوم پلاره څه وکړم؟
واخله لورې، رښتیا زر لختې، د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه یې لیکلي دي؟
لیکلي دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، غور اسوې متلونه راته تیرول او کګې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به زام خوله خوږه کړم.
لکه ګل ماما ده چې زه دې ولیدم، ځکه د دوکان را کوشش زما په لاره کې ودرېدې. که څنګه؟
او خان صاحب ستړی مشي، راځه په دوکان کې وکینو، چای به هم وچی کو.
نه نه خیر وسې، چای نسکم، بیړه مې ده. ښه، تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیره در باندې وکم خان صاحب.
زیره؟ د څه شي زیره ولکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې. چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پرې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما، ده کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي ولکه؟ پوره معناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندې شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلي دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ همدلته په دکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به یې ولې راوړې ولکه؟ نوی پیسه دار شوی، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دکان کې را وشماره.
سمه ده، خو راځه چې دکان ته لاړ شو، اس به دیم له دکانه سره نږدې وتړو.
ودرېږه ګوره ګل ماما، ده په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل ماما، ده ځان نه به راته نیکه نه جوړې. سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې ژاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکې. خوش به که نه؟
نام خدا دیوی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی دا زړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې دا زړه پکې باغ باغ شي.
بې منم دی، ته د ژبې له عادي اصطلاح نه هم خوږه خبره را پیدا کوې، خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي، د چا خبره، د سړی مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کېږي.
وایم خدای ښه دی ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قنداغه پاک او صفا کړی دی.
الهی آمین. طیبې خورې، څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طیبې بی بی او بی بی لیلا، که په میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم، هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې وي چې هغه هم وکړم؟
کور دې ودان قنداغه، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې یې درکړې.
هو قنداغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم، هغه د چا خبره وایي چې ژړام په خزړه کېږي، وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بې ځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو تی بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ و.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې له بنده را خلاص شو.
څومره ښه، مبارک مبارک قنداغه وروره.
ښه دی شی، هغه د چا خبره خدای دې د ایمان مبارکي درکړي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه نه ستړی کېږم، آیند دوه نور دفترونه مې پاک کړل.
دا دی کلی ته را ورسېدو. ما ته او زما ټیکټار ته دعا کوه، کن لیوان او سپیانو به خوړلی وې.
وایم دا ستا ټنډه خو وایم د ښکلولو ده، ټیکټر دې خراب مشه ته وای. ښه وایم، ټیرم پنچر مشه چې د خوړ اوبه ور واچوي، خدای دې په تیل درته بدلی کی. چار چار درغلم، لکه چې ډېر را پسې خفه شوی.
الی ونیا وږي شوي به وي ځکه نارې وایي په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا د ناکا ده، ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه ناورې، هسې چیغې په ما پسې وایي. د خدای په امان، زه درنه لاړم.
زه د بدمشه په مخه دې ښه.
اوهو، دا څنګه ودرېد او خپل جیبونه لټوي؟ هلته سبا چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدا دا نهښه ده، ګوره چې ټیکټر چالان نه کې.
زه دې بدمشه، څه خبره ده چې بېرته دې لیونه یې منډه را واخېسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی. ټیکټر راکوز شه او افغانۍ مې راکړه. بس دغسې
دکه شي افغانۍ یادوي د لیوانۍ او جو د بدمشه که دې بانګ وهلې دي.
نه لیوانۍ یم نه مې بانګ وهلې. ته پاس ونې ته راختلی وې، ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخیستې وې. ته وایې ښه، بیا دې ویل چې خیر دی افغانۍ دې نورې کېږي.
سړیه، پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیونیا، دا دی پیریانو اخیستې وې، ډېرته یې په جیب کې درته ایښي دي.
خیر نو، دا نو سنمګله مور مې ښه وایي، پیریان میریان زما افغانۍ نه شي ازمولی. ته وایې ښه.
هو که نه، زه درنه لاړم نور. د خدای په امان.
په مخه دې ښه. خدای دا ده، لږ ودرېږه، زه مې دا پیسې وشمېرم چې کمې خو به
نه. نه زه لاړم.
مزه ودرېږه.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل قنداغا چې په خپل کار کې صادق دی او د دفتر میزونه او څوکۍ په ښه توګه صفا کړي دي. د دفتر همکارانو یې وویل که چیرته د کار چاپیریال پاک او سوتره وي، نو کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي او کار ته علاقه زیاتېږي. پوښتنه: تاسو به اوریدلي وي چې په ځینو ادارو کې فساد شتون لري. ستاسو په فکر د ادارو څخه فساد څنګه له منځه وړلی شو؟ دا هم ووایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
می اسمان تر گریوان تر سیز من گل بمی اسمان تر گریوان تر سیز تنا کی پوس کر وٹو بام درت درتم تنا کی پوس کر وٹو بام درت درتم سوال گدیم جواب نہ ہے روان درت تجھ بس وچی تمین وزرنا چمکے تجھ بس وچی تمین وزرنا پر سر پانڈی اور چلاوم گرت درجم پر سر پانڈی اور چلاوم گرت درجم سوال گیا جواب نہ